السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسې د ازادۍ رادیو څخه د وروستۍ پښتو خبري مجلې اوریدونکي یاست. روانه خبري مجله زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د سر راپور مدا دی چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل شوې دي. په یو بل راپور کې دا هم وری چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي افغان ځواکونه له 2018 کال وراخوا هم د نړیوالې ټولنې مالی مرستې ته ضرورت لري. د هر څه وروسته اوریدلی سي. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان د امنیتی ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیواله همکاري مهمه وبلله. په هلمند کې اته وسلوال وژل سوي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د امنیتی ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. محمد معصوم ستانکزي دغه څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون تر لومړۍ غونډې وروسته وکړې.
د دې لپاره چې د ستونزو حل کړو، یوې نږدې سیمه ایزې نړیوالې او همدارنګه د نړیوالو او همکارو هیوادونو همکاري ته اړتیا لرو. څو له خپل هیواد دفاع وکړو، نو طبیعي ده چې تل به نړیوالې همکاري ته اړتیا ولرو.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل هم ګډون درلود. جنرال کمبل ویل چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت نه سره رسیدلی او یوازې یو انتخاب لري چې هغه د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل دي. په هلمند کې د هوایي قواو په برید کې اته تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات تیر شپه په نادل ولسوالۍ کې سوي او په وژل سوو کې د وسلول طالبان یو قومندان متقی هم شامل دی. اعلامیه وایي چې په مرجی ولسوالۍ کې د افغان قواو پوځي عملیات په بریالیتوب سره مخ ته روان دي. بلخوا په سرپل کې په یو چاودنه کې د ولسی پاڅونوالو یو قومندان وژل سو. د سرپل د ولایتي شورا رئیس نور محمد بیگ نن ویل چې په دې چاودنه کې یو تن وژل سو، یو څلور تن نور ټپیان سوي دي. د په خبره وژل سوی کس عبدالوکیل میجی یو په سنچرک ولسوالۍ کې د ولسی پاڅونوالو یو قومندان وو. په څلورو ټپیانو کې د درې ساتونکي یو ماشوم هم شامل دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی روانه اونۍ 15 افغان محصلان د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکي نن دغو محصلانو ته د پاسپورت ویشلو په مراسمو کې ویل چې افغان محصلان به د روسیې په معتبرو پوهنتونونو کې له 15 تر 16 کلونو پورې زده کړې وکړي. په لغمان کې د کرنیزو تولیداتو د ملاتړ په هدف 50 شنیخونی یا گرین هاوسونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې د ودې او د کلو د پروګرام یا کار ډی اف مؤسسې ولایتي مسؤول نعمت رسول دغه څرګندونې له لغمان ولی عبدالجبار نعیمي سره په کتنه کې وکړې. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک ویل چې له دې سره به ګڼو کسانو ته کارونه پیدا سي.
د دغه گرین هاوسونو په جوړېدو سره به له یوې خوا ډېری بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي او له بلې خوا به د کروندګرو سره د هغوی د اقتصادي کچې په لوړولو کې مرسته شوې وي.
په نږدې راتلونکي کې به د دغو شنو خونو د جوړولو چارې رسمن پیل سي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لرې واټن توغندي ازمایښت چې اټومي سروکې وړلای سي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولي پیشوب نن د دغه هیواد نشراتي ارګان ته وویل
North Korea continues to pose
شمالی کوریا سیمه او نړی ته د خطر پیښولو چارو ته ادامه ورکوي. دوی د نړی سولې ته یو غوښ دی. د استرالیا حکومت د شمالی کوریا دغه پاراون کې خطرناک او د بې ثباتون کې چلن په غندلو کې ل نړیواله ټولنې سره ملګری کیږي.
د دې ډول توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پریکړو کې منسوبې دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې یو شمالي شارګوټي ته د امریکایي چارواکو پر سفر غوسه څرګنده کړه. دغه شارګوټي د کورد ځواکونو په کنټرول کې دی. اردوغان نن ویل واشنگتن باید د ترکیه او د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ترمنځ یو انتخاب کړي. اردوغان پښتنه وکړه، موږ څنګه در باندې باور وکړو؟ آیا زه ستاسو متحد یم که په کوبانی کې ترورستان؟ د ترکیه ولسمشر دا څرګندونې په داسال کې کوي چې د امریکا یو الی رتبه ډیپلومات بریت مک ګورک تیره اونۍ د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند لغور سره وکتل. د دې ګوند له پوځي څنګ سره په سوریه او عراق کې د داعش ډلې خلاف مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف مرسته کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمین بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سوه ویلي، بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د عراق پوځ د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې د بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې توګه د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. او په تایوان کې ژغورونکي د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ بیایي. ګمان کېږي دغه کسان به د یوې 12 منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ پر د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینن سیمې د اور وژنې د ادارې د ځانګړې پلټون کې ډلې مرستیال مشر چان چی وین ویل،
موږ لا هم د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو په چارو بوخت یو. دا مهال د نړېدلې ودانې په شاوخوا کې د ژوندیو انسانانو په پلټنه بوخت یو.
وروسته له هغې چې پرون در یشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې د تایوان جنوبي برخې ولړزولې، تر 200 زیات کسان تر اوسه ژغورل سوي او د شپږ وشتو نورو د مرګ خبره تایید سوی دی. په دې زلزله کې شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو واوریدل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورتلسی. از ادرس د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی له وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو د نیټې د تعین په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل سوي دي. دغه وزارت ویاند په دې اړه وایي،
تلاش در جهت تعین تاریخ دقیق برای گفتگوهای مستقیم صلح از همین دیروز ادامه می داشته باشد.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د هڅو په دوام په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لاره نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پر طالبانو غږ کوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
For the Taliban, the only way forward is to come to the peace table, do what President Ghani and Dr. Abdullah have asked. If you continue to have violence against women and children against security forces, you have no future.
که وخت نور مسائل هم څېړو، دا خبرونه مو تر شپږنیم بجو دوام کوي. هیله ده ملتیا مو وکړي. د ازادي رادیو څخه وروستۍ خبري مجله اوري چې خبرونه د افغانستان په اکثر سترو ښارونو کې د افم په 3.15 څپه اوریدل کیږي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څپه باندې کولای شي د ازادي رادیو په صافه او واضح توګه واوري. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وای له طالبانو سره د مستقیم خبرو د نیټې د تعین په اړه د څلور اړخیزي ډلې هڅې پیل سوي دي. دغه وزارت بیان شکیب مستغنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د هماهنګۍ ډله د سولې د لارې په نقشې توافق ته سره رسیدلې او ټاکل سوې بل غونډه د روان میلادي میاشتې په 23 نیټه په کابل کې جوړه سي. هغه همدارنګه زیاته کړه، افغان حکومت غواړي وسلوال طالبان له کوم مخکینی شرط پرته باید د سولې خبرو ته حاضر سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د بصلاحیت استازو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې په ډاګه شي چې ورسره به د سولې خبرې هم پیل شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل، د درېمې څلور اړخیزې ناستې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
تلاش در جهت تعیین
هسی روانی دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوړ پړو او با صلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو دقیق وخت تعین شي. دا هسی تیر ورځ د درېمې څلور اړخیزې غونډې له پای ته رسیدو وروسته پیل شوي، تر هغې به دوام ولري څو د مخامخ خبرو دقیق نیټه وټاکل شي.
ښاغلي مستغنی زیاته کړه چې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو د تشویق په ګډون بېلابېلې هڅې هم روانې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین درېما څلور اړخیزه ناسته د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه. د څلور اړخیزه هماهنګي ډلې د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې د سیاسي پریکړې له مخې باید تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیښودل شي. دغې ډلې همدارنګه توافق کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره باید څلور اړخیزې ناستې همدارنګه منظمې ادامه ولري، او څلورمه غونډه به یې د روان لمریز کال د هود په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان حکومت له هغو ډلو هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته حاضریږي او هغوی ته یې غېږ پرانستې ده. د دغه وزارت ویند شکیب مستغنی وای افغان حکومت له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم مخکېني شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي.
جمهوری اسلامی افغانستان هم به
د افغانستان اسلامی جمهوریت د خبرو میسته له شرط پرته د طالبانو راتګ باندې ټینګار کوي. کله چې خبرې پیل شي هلته به دواړو خواوې وکولی شي چې ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پګواش په غیر رسمي غونډه کې چې په قطر کې جوړه شوې وه د سولې لپاره شرطونه وړاندې کړل.
په همدې حال کې په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ د په خبره پوځي حل لاره نه لري. الکساندر منتیس کې دا څرګندونې نن په هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. ښاغلی منتیس کې دا وویل چې هیواد د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغو هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لاره نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي، او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتیتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شر چې نور ستونزې مختار ولاړې نه کی د څلور هیوادونو چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم دا کافي دي فعلا. دا کې زمينه باید له منځ لاړه شي که ضرورت شو کومک دې دعوت شي، دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډیرو دود څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکیچ د خبرو له لارې حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 میلادي کال د امریکا او ناتو مالي ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړنۍ غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور برابر کړی.
کته هم د ملي والي د حکومت په لومړی ورځو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شو، خو دغه تړون د عملی کېدو د کمیسون لومړنۍ ناستنن په کابل کې وشوه. د دغه ناستې مهمې پریکړې داوي چې د افغانستان او د امریکا له لوري درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتي تړون عملي کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو او امریکا مالي ملاتړ تر 2020 کاله دوام پیدا کړي.
تر 2020 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپله د دې معنا لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې اوغمره منابع و کمک صورت نیسی سه د افغانستان ملی امنیتی پوځونه په دې باندې وتوانیږي سه وکولای سي خپل دندې سرته ورسوي.
نوموړي همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدای. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویمه ورځ د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو تر څنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان همداراز وویل چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري او باید دغه کار وکړي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالی ته دوام ورکړی، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتي تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غني دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې. ولسمشر ویلي و چې له دې تړون نه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفع کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي چې افغانستان او نړۍ ته ګواښ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 3 دقیقې سولي. اوس هم یو بل مطلب راخلو. افغان چارواکي او د اقتصادي چارو پوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره په افغانستان او سیمه کې سوداګریزې چارې زیاتې او خلکو ته به د کار زمینه برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د چین سفیر له جمهور رئیس اشرف غني سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د دې پټلۍ د جوړولو سند د کابل او بیجنګ ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
چین کله وی خو د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته پیل کړي، لبلې خو یې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړول د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي او وایي چې له دې سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ آزادی راډیو ته ویلي چې د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ملي اوالي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او کولای شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د یوې نخلوونکې سیمې په توګه بدل کړي.
خطیان یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است، از اولویت های حکومت هم
دو بل دو ورگاڑی پټلې د افغانستان د راتلونکو اقتصاد لپاره یو حیاتی موضوع ده. دا موضوع د افغان حکومت او فواید عامه وزارت په لومړی توبونو کې ده. دا زمونږ په خوانی هیله ده چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي هیواد په توګه بدل کړو. او دا هیله به مو د اورګاډي د پټلۍ له جوړولو پرته تحقق ونه مومي.
او آرزو ما هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد.
په افغانستان کې د چین سفیر یو جینګ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې په لږه موده کې به د کابل او بیجینګ ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې تایید شوی چې د اورګاډي دا پټلۍ به له چین څخه پیل او د قرغزستان او تاجکستان له تی کولو وروسته به افغانستان ته راننوځي او له دې لارې به ایران ته ورسیږي. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 2000 کیلومتره ښودل شوی چې سباندې 1000 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس عبدالرحیم مهمند آزادی راډیو ته وویل دا پروژه به په سیمه کې اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه ګړندۍ کړي.
زمونږ په همسایګانو کې چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه دي. په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په مخ کې وي د دوی سره زمونږ اقتصاد ښه کېږي او د افغانستان لپاره هم ډېر زیات فواید داري چې دا یو ډېره غټه پروژه ده چې د 5 مملکتونو ترمنځ چین پخپله دی، قرغزستان، تاجکستان، د افغانستان لاره د بیا ایران سره وصل کېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې هیواد به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په یوه دهلیز بدل کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې افغانستان په خپله خاوره کې شاوخوا 6500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړې کړي. همدارنګه د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی قدرت الله زکی وایي چې حکومت د دې پروژې د پیلولو لپاره په لږه موده کې یو رغنده میکانیزم جوړ کړي.
دا اقدام حمایت کو، دا واقعا ډېر مهم دی. افغانستان بحری لاره نه لري او دا کم انتقالات چې اوس جریان لري ډېر ګران هغه کېږي. خطا هم لاره چې مونږ ته افغانستان کې جوړ شي ډېر سهولتونه زمونږ دولت او خلق ته راځي. امیدوارو چې په نږدې وخت کې داسې یو پروژه افغانستان د خلق لپاره جوړ شي.
سربیره پر دې افغان چارواکي وایي چې له ترکمنستان څخه به د اقینې تر بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ چارې په لږه موده کې بشپړې شي او هسې روانې دي چې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات، له سپین بولدک څخه تر قندهار او له تورخم څخه تر جلال آباده پورې ورته پټلۍ جوړې شي. د اقتصادي چارو پوه نورګل منګل وایي دا چې افغانستان بهر ته لاره نه لري نو حکومت ته پکار ده چې ځمکني ترانزیت ته زیات پام وکړي او هیواد د ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره ونښلوي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره د ریل ګاډي پټلۍ جوړ کړي. افغان حکومت هم درس غواړي له هند سره سوداګریزې اړیکې ولري او د همدې هدف لپاره غواړي د چابهار بندر له لارې له هند سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل کړي. د دې خونې د نړیوال اړیکو رئیس نن ازادۍ راډیو ته وویل چې که چیرې له هند سره ډاډمنه ترانزیټي لاره جوړه سي، هند به د افغانستان لومړۍ درجه سوداګریز متحد وي. تفصیل د ناجیه صاحب په دغه راپور کې اورو.
افغان حکومت تل د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي، خو د سوداګرۍ خونه وایي لا هم د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه موجود دي. افغان سوداګر وایي هند کولای شي چې د افغانستان لومړی درجه سوداګریز متحد وي، خو د یوې ډاډمنې ترانزیتي لارې د نشتوالي له امله هند د سوداګرۍ له پلوه له افغانستان سره شپږم ځای لري. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ترانزیتي ستونزو له امله د کابل او ډیلی ترمنځ سوداګري په لازمه توګه وده نه ده کړې.
په خوشنۍ سره چې زموږ سوداګري له هند سره په هغه اندازه نه ده کومه چې ترې تمه کېده او دا هغه علت ده چې موږ د هند له بازارونو سره ډاډمنه ترانزیټي لار نه لرو. که چیرې موږ یوه ډاډمنه ترانزیټي لار درلودای، هندوستان د افغانستان لومړی درجه سوداګریز ملګری به وو. خو په خوشنۍ سره چې کومه ډاډمنه ترانزیټي لاره نشته او د پاکستان دولت له خپل قلمرو څخه هندي وارداتو ته اجازه نه ورکوي.
هندي انجام کړي.
خغلی حفیظی له حکومت څخه وغوښتل تر څو له هند سره سوداګریزي ستونزې حل کړي. افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کیږي، خو اوس مهال د یو شمېر دلایلو له وجې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د مالونو په صادراتو کې د پام وړ کموالی تر سترګو کیږي، او تر ډیره د افغان سوداګرو مالونو صادرات او واردات له بندر عباس، اغینی او شیرخان بندر له لارې ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان او هند موجوده ترانزیتي ستونزې به ډیر ژر حل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این مشکل ترانزیتی به کلی حل میشه، ما را داریم.
دا ترانزیتی ستونزه به حل شي او موږ ورته د حل لارې چارې حملرو. کوم سفر چې د سوداګری وزیر هند ته درلود، موږ د دې ستونزه د حل غوښتنه کړې او تر یو حد دا ستونزه هم حل شوې ده، تر څو د واګی لارې جنوبی آسیا ته ترانزیت ولرو او په دې اړه خبرې روانې دي.
هند ته د افغانستان د اجرایه رئیس له سفر وروسته هندي چارواکو پریکړه کړې تر څو د وزیرانو په سطحه له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د پانګونې د فعالېدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي سره له دې چې د چابهار بندر له لارې سوداګري مهم بولي، خو وایي چې د پاکستان لاره هندوستان سره د سوداګرۍ په برخه کې لنډه او اقتصادي لاره ده.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لری واټن وشتونکو توغندي د توغولو په وړاندې د سیمه او نړۍ هیوادونو سخت عکس العمل ښکار کړی. پیونګیانګ نن اعلان وکړ چې د لری واټن وشتونکو توغندي په توغولو سره یو سټلایټ د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا له دې مخکې په جنوري میاشت کې ادعا کړې وه چې یو هایدروجنی بم یې په بریالیتوب سره ازمایلی دی. ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو او ډېرو نورو هیوادونو د شمالي کوریا دغه نوی اقدام خندلی او هغه یو لمسوونکی عمل بللی دی. سیلدا نوریاس نوری پراپورکی.
شمالی کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتونکو توغندۍ فضا ته وتوغاو چې په گاونډي او هیوادونو او واشنگټن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون ویل په فضا کې د سټلایټ ځای په ځای کولو لپاره د توغندۍ توغولو امر د دې هیواد مشر کیم جونګ اون ورکړی وو او هغه په بریالي سره وتوغول شو. د خبر لمخ د شمالي کوریا د کوانګ منسن څلور په نوم سټلایټ اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار راڅرخي او د هیواد په راتلونکو کې هم په فضا کې د نورو سټلایټونو د ځای په ځای کولو لپاره د توغندۍ او توغولو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او ډیرو هیوادونو چټک عکس العمل وښود. د جنوبي کوریا او د امریکا په وزي چارواکو ویل دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګ یانګ د اټومي سروکو لیږدونکو لري واټن وشتونکو توغندي آزموي چې دا ډول آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سرغړونه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس وانډل ویل: اوس د دې وخت دی چې دغه مسله مخ ته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلامه شروع او هماهنګۍ ته سترګې په لاره یو، او هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژور خواشینی څرګنده کړه او ویل چې په توغول شوي توغندي کې د بلاستیک توغندیو ټکنالوژي کارول شوی و. هغه ویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي او د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو خواو سره د ګډ کار لپاره خپل ژمنې عملي کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحدو ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندۍ وروسته له هغې توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینه ادا کړې وه. واشنگټن د پیونګ یانګ لخوا د لری واټن وشتونکو توغندي توغول د لا بې ثباتۍ یو لمسونې یو اقدام بللی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه بیخي د نه منلو عمل بللی دی. روسیې وویل پیونګ یانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ډاګه کړه چې د نړیوال قانون نورمونو ته درناوی نه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریځ چې وایي د توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی او هغه بې باک لمسوونکی عمل بللی او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټکو او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونو د دوام په صورت کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. شمال کوریا د لری واټن وشتون کې توغندې تو غولو د خبر په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ځل بیا له جاپان او جنوبی کوریا سره د واشنگتن د پوځي همکاري پر ژمنې ټینګار وکړ. کری وویل متحده ایالات به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي چې د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه د سرغړونې په خاطر پیونګ یانګ ته د سزا ورکولو په برخه کې د پام وړ اقدامات وکړي. په عین حال کې د امریکا د ستراتیژیک پوځ قومندانۍ وویل سیستمونو یې یو توغندی کشف او تعقیب کړی چې ګمان کېږي هغه به فضا ته د شمالي کوریا توغندی و چې د هېواد د خپلې خاورې له جنوبي برخې توغولی وي. د جاپان تلویزیون وویل چې د